خوشحال رادیو قدرمن اوریدونکو په دویمه ګړۍ کې بیا هم زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. په پېښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. دا خپرونه به تر 11 بجو پورې وي. اول به خبرونه اورو د ظفر خان نه. له هغې وروسته به په پښتونخوا کې او په سیمه کې سه روان دي، په هغې باندې رپورټونه لرو، مرکې راسره دي. بیا به له هغې وروسته په دویمه نیمایي کې دونیز پروګرامونه، روښانه مستقبل او ستونزې او سرکار لرو.
د مهمو خبرونو سره ټکی، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان دولت او طالبان به زر د سولې موافقې ته ورسیږي. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته ځي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې. پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ټرمپ وویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو او حقانی نیټورک د ختمولو په موخه ګامونه نه اخلي. ولسمشر ټرمپ اسلام آباد له القاعده سره په مرستو هم تورن کا او زیاته کړه چې په 2011 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو له لوري په ابتاباد کې وژل شوی اسامه بن لادن د پاکستان د مشهورې پوځي اکیډمۍ سره نږدې اوسېدو. ولسمشر ټرمپ د روان کال په لومړیو کې په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې امریکا په 15 کلونو کې د پاکستان سره په احمقانه توګه 3 بلین ډالر مرسته کړې او په بدله کې پاکستان هیڅ نه دي کړي، بلکې یوازې دروغ یې ورته ویلي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې سختې نیوکې کړي چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د اتوار په ورځ د متحده عربي اماراتو سفر وکړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری پرون په ګلګیت کې جلسې ته په وینا کې وویل د اوسني حکومت د راتلو سره ګراني زیاته شوه او ولسي خلک د ستونزو سره مخ شول. تحریک انصاف د اقتصاد د سمولو خبره کړې وه، خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. ولس د ګرانۍ سره مخامخ دی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې او د کروندګرو حالت خراب شوی دی. هغوی چې د پور اخیستو په ځای یې ځان وژنه بهتره بلله، نن د قرض په اخیستو خواږه ویشي. د بل اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نواز رهنما مشاهد حسین پرون ماخام مشال رډیو ته ویل وسنی حکومت د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کاري ډله او پلان نه لري. خو د خزانه وزیر اسد عمر پرون لډان ورسپانې سره په مرکه کې ویلي د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو څخه 1 ارب ډالر بنن د پاکستان خزانه ته راشي. تیره میاشت سعودي عرب ته د وزیر اعظم عمران خان تر دوري وروستو چارواکو ویلي وو چې سعودي عرب د پاکستان سره 3 ارب ډالر نقد او 3 ارب ډالر د تیلو مرسته کوي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وای په دغه صوبه کې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوه. پرون مخام له مشال رډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د ترانسپورت او صوبایي رابطو وزیر عمر خان جمالي وویل امنیتي ځواکونو د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې د امنیت د پرځای کولو لپاره ګټور ګامونه پورته کړي چې له وجې په سیمه کې امنیت بهتر شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې پرون په کوټه کې د فرنټیر کور په سرتیرو بمی برید 3 سرتیري ووژل او 3 نور یې جوبل کړل. د نومبر په 18 هم په کوټه کې د پولیسو یو پخوانی لوړ رتبه افسر نعیم کاکړ وژل شوی و چې مسؤلیت یې تحریکي طالبان پاکستان منلی و. د پاکستان د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د جنازې لمونځ پرون ماخام په رایوند لاهور کې وشو او هم هلته خاورو ته وسپارل شو. په جنازه کې د پاکستان له بیلابیلو سیمو ورغلو په زرګونو کسانو ګډون وکړ. د حاجی عبدالوهاب عمر 95 کاله و او له 4 ورځې راهیسې مریض و. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب په مړینه خفګان ښکاره کړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون په کابل کې د خبري غونډې په مهال هیله څرګنده کړه چې طالبان او دولت به د ولسمشري زور ټاکنو مخکې پر سوله موافقې ته ورسیږي.
زه پوهیږم چې د افغانستان حکومت سوله غواړي. طالبان وایي چې دوی باور نه لري چې له پوځي لارې بریالي کېدای شي. دوی غوره بولي چې ستونزه د خبرو او د سیاسي مذاکرو له لارې حل شي.
خلیلزاد زیاته کړه له ټولو خواو سره خبرې کړي، امریکا او نړیواله ټولنه سوله غواړي، طالبانو هم یو مرکچی پلاوی ټاکلې او افغان دولت هم د یو پراخ پلاوی د ټاکلو لپاره کار پیل کړی دی. د افغانستان دولتي سرچینې پرون مشال رډیو ته وویل چې نن به ارګ په دې اړه خپل دریځ اعلان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 تنه داعش وسلوال افغان دولت سره یوځای شوي دي. د ننګرهار ولایت د اطلاعاتو مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل د دولت سره یوځای شوي کسان د ننګرهار د بېلابېلو ولسوالیو استوګن دي. خوږیاڼي وویل دولت د ننګرهار په هغه سیمو کې جمني عملیات شروع کړي او یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې کړي چې پخوا پکې داعش وسلوالو په پراخه کچه شتون درلود. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي. رویټرز او ای پی خبری اجنسونه وای جیرمی هانت په د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په اټمی تړون خبري وکړي. د ایران سره په 2015 کال کې د شوی اټمی تړونه د امریکا تر وتلو وروسته دا د کوم غربي هیواد د خارجه وزیر تهران ته لومړی سفر دی. امریکا د دغه تړونه تر وتلو وروسته د نومبر له 4 په ایران نوي اقتصادي بندیزونه ولګول. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې سفر کې به جیرمی هانت ته خپل ایرانی همنصب جواد ظریف سره وګوري او د اټمی تړون په برخه کې د ایران ته د سهولت ورکولو په لړ کې به د اروپایي هیوادونو په هڅو خبرې وکړي. د خبرونو پای
ظفر خان او چیت استې د دې محل خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به واره. د امریکا ولسمشر وایي پاکستان د دې مرستې ترلاسه کړې خو کومک یې نه دی کړی. کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
بالکل خبره واضح ده چې ټرمپ چې دی نو د پاکستان نه ډېر خفګان لري او پاکستان په هکله د هغه چې کوم خبرې کړي دي هغه ډېر یو قسم له غصې والا او منفي خبرې دي.
پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونه د عمران خان د حکومت پر اقتصادي تګلاره نیوکې کوي. بلوچستان کې د بدامنۍ د زیاتېدو په اړه هم یو راپور لرو. د قبایلي ځوانانو یو پلاوی تازه له امریکې ستون شوی و بوري چې دوی هلته څه ولیدل.
وکی دا خبره مونږ نوٹ کړه ساغه خلک خپل ملک سره خپل هغه سره ډیر زیات سنسیئر دي. همداشي عوام ته څومره سنسیئر دي ان دومره حکومت هم بیا عوام سره سنسیئر دي.
د جنوبي وزیرستان د احمد وام خلک له ان جی اوګانو خپه دي.
چکه ما ان جوز دو اف ای او دولت چار کوي اغا سامان مشنر کوي پداشه لوسل گاډای دي او غانم دي چرګي دي او دا دي خپل ځان نتش دي.
دوونس پروګرامونه روخانه مستقبل او ستونزي او سرکار هم اوریدل شي. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر پاکستان د مرستو د بندولو دفاع وکړه او ویل چې پاکستان د میلیارډونو ډالرو مرستو پر وړاندې امریکا ته هیڅ نه دی ورکړي. ښاغلی ټرمپ په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د اوسېدو او د ترهګرو د پناه ځایونو یادونه هم کړې. نور جزئیات زموږ د همکار اسمت ساروان.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه پر پاکستان د سلګونه میلیون ډالر مرستې د بندولو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي او حکومت یې د القاعده له مشر سره مرسته کړې وه چې په پوځي ښار کې پټ شي. ترامپ له فاکس نیوز خبري شبکې سره په مرکه کې ایبټ آباد ښار ته په اشاره وویل په پاکستان کې خلک پوهېدل چې د القاعده د تروریستي ډلې مشر هلته اوسي. پوهیږئ، فکر وکړئ په پاکستان کې چیرې اوسېده. فکر کوم په پاکستان کې به ډېر ښکلی ځای و. هغه کور چې د 2011 میلادي کال په مې میاشت کې بن لادن پکې ووژل شو وروسته د پاکستان پوځ ویجاړ کړ. د امریکا ولسمشر وویل موږ پاکستان ته چیرې چې بن لادن اوسېده د کال 1,300,000,000 ورکول. موږ د پاکستان ملاتړ کوو. موږ دوی ته هر کال 1,300,000,000 ورکولې خو نورې نه ورکوو. ما دا پیسې د دې لپاره پرې بندې کړې چې دوی زموږ لپاره هیڅ نه کول. دوی موږ ته معمولي کار هم نه کوي.
د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د تیر کال په اگست کې وروسته لدې خراب شوې چې شاغل ټرمپ د جنوبي آسیا لپاره نوې پالیسی اعلان کړه او پر پاکستان کلک انتقادونه وکړل چې طالبانو ته پناه ځایونه ورکوي. د وویل پاکستان داسې ورانکارو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایان ووژني. ترامپ په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د تیرورستانو د ساتلو له کبله به ډېر څه له لاسه ورکړي. د امریکا حکومت تیره میاشت پاکستان ته $300 میلیون پوځي مرسته هم لغوه کړه، ځکه چې د واشنگټن په وینا اسلام آباد په خپله خاوره کې د فعالو تیروریستي ډلو خلاف کافي اقدامات نه کوي. د امریکا ولسمشر له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا هم وویل چې افغانستان او عراق ته به سفر وکړي او هلته به له امریکایي پوځیانو سره وویني. د امریکا ولسمشر وویل چې د خپل سفر پلان د امنیتي ستونزو له کبله نه اعلانوي. له کله چې ډانلډ ټرمپ ولسمشر غوره شوی تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی. پر د له دې کبله چې د ولسمشرۍ په لومړیو دوو کلونو کې افغانستان او عراق ته سفر نه دی کړی انتقادونه کیږي.
د اسمت سروان په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نور به د پاکستان سره مرستې ونه شي، ځکه چې د ده په وینا پاکستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له دوی سره د زړه نه همکاري نه کوي. په همدې موضوع مو د شنونکي رحیم الله یوسفزي سره خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د امریکا دغه سخت دریځ د پاکستان لپاره څه معنی لري.
بالکل، دا یو حقیقت دی چې د امریکا او د پاکستان اړیکې څو کاله نه خراب دي، خو کله نه چې ولسمشر ټرمپ راغلی دی دغه نه پس خو نور هم اړیکې خرابې شوې دي. او دا بالکل خبره واضح ده چې ټرمپ چې دی نو د پاکستان نه ډېر خفګان لري او پاکستان په هکله د هغه چې کوم خبرې کړې دي هغه ډېر یو قسم له غصې والا او منفي خبرې دي. همدارنګه پاکستان کې هم دا هیڅ توقع نشته چې تر څو پورې چې ټرمپ ولسمشر وي نو د پاکستان سره به اړیکې ډېرې ښې شي. دوی د هغې مطابق خپل تیاری هم کوي. پاکستان اوس په دې پوهېږي چې د امریکې طرف نه پاکستان سره چې کوم مرستې کېږي هغه که به حال هم شي خو په هغې کې به ډېر سخت شرایط وي. نو داسې حالاتو کې د یو بل نه توقع نشته.
رحیم الله صاحب، د امریکا مشخصې غوښتنې دي، هغه معلومې دي، مثلا د حقانی شبکې مخه نیول دي، د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې مرسته کول دي، او دا خبرې دي چې پاکستان وخت په وخت ویلي چې په دې لارو کې مرستې دوی کوي، یا خو به جاري ساتي؟ ستاسو په خیال؟
زما په خیال من ترهګرۍ خلاف په جنگ کې خو پاکستان او امریکا یو بل سره اوس هم تعاون کوي، او دا پینټاګون د دفاع وزارت او د پاکستان فوج هغه یو بل سره اړیکې ختمې شوې نه دي. البته دا ویلي چې پاکستانی فوجي افسرانو چې کومه تربیت کوو په امریکا کې نو هغه اوس نه کیږي، یا پاکستان سره د سکیورټي د امنیت په اړه چې کوم مرستې کېدلې هغه هم فعل نه کیږي. نو دا دینه معلومیږي چې یعنی پاکستان تمه نشته. خدا دې چې حقانی شبکې خلاف اقدام کول افغان طالبان چې دی نو یا د خپلې خاورې نه وښکل یا هغې مجبوره کول چې هغې د افغانستان حکومت سره کښېني خبرې وکړي په دغې کې داسې زیات پرمختګ نه دی شوی. خو اوس امریکا نیغ په نیغه په خپله
امریکا ضرورت نه لري چې پاکستان ته وایي چې افغان طالبان دې د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. دا خبرې یعنی مستقیم ډول باندې کیږي.
امریکای خدا مقصد دی چې طالبان دې د افغانستان حکومت سره خبرې وکړي او پریکړه وکړي. هغې خو د طالبانو شرط یا غوښتنه ومنله او د هغې سره نیغ په نیغه خبرې وکړې. دې نه آینده چې کوم نوی یعنی بل قدم به همدا وي چې امریکا به غواړي چې افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې شامل شي. فعلاً د هغې نه طالبان انکار کوي. نو دغه ځای کې بیا امریکا داسې فکر کوي چې پاکستان په دې کې څه نه څه کار کولی شي. هغې داسې سوچ کوي چې طالبانو باندې د پاکستان اثر شته، خاص طور باندې هغه طالبان مشران چې پاکستان کې موجود دي. زما په خیال باندې دغه ځکه خو هغې هر طریقه استعمالي خپل هم د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کوي خو پاکستان کومک هم پای ته پکار دی.
کارپور رحیم الله یوسفزی چې ویلی پاکستان او امریکا اوس مهال د یو بل نه زیاته توقع نه لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجا
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 3:00 بجو
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو
د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په معاشي تګلارو په داسې حال کې سختې نیوکې کړې چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت د ښه کولو په لړ کې د خپلې څوکۍ د سوګند پورته کولو نه پس یو شمېر هیوادونو ته سفرونه کړي. په دې لړ کې تېره ورځ هغه تازه سفر متحده عربي اماراتو ته وکړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر دراوروي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې نیوکې کړي چې وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي مرستو په لړ کې تېره ورځ متحده عربي امارات ته سره د حکومتي او پوځي لوړپوړو چارواکو سفر وکړو. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری تېره ورځ په ګلګت کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د حکومت د اقتصادي تګلارو له وجې ولس د سختې ګرانۍ او معاشي ستونزو سره مخ دی. پاکستان تحریک انصاف د اقتصاد سمولو خبره کړې وه، خو اوس اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي. د تحریک انصاف له واکمنېدو سره ولس د ګرانۍ د سونامۍ ښکار شوی، بیکاري لوړه شوې، د اقتصاد سرچینې وچې شوې دي او د کروندګرو حالت خراب شوی. هغو چې د پور اخیستو پر ځای یې ځان وژنه بهتره بلله، نن د قرض په اخیستو خواږوي شي. پرون د پاکستان د ډان ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې وزیر خزانه اسد عمر وویل چې د سعودي عرب لخوا د اقتصادي مرستو په لړ کې 1 ارب ډالر به نن د هیواد خزانې ته راورسي. تېره میاشت سعودي عرب ته د سفر وروسته د پاکستان حکومتي چارواکو دعوه کړې وه چې یاد هیواد به پاکستان سره د 3 ارب ډالرو نقد مرسته او د 3 ارب ډالرو تیل ورکوي. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ سینیټر مشاهد حسین سید تېر ماښام مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت سره د معاشي استحکام لپاره نو کاری ڈالا او نو تگلارشتا او زیاتوی
اپنا جو ان کا تشرہ ہے وہ صحیح نہیں.
د موجوده حکومت خپل هیڅ معاشي تګلار نشته. زمونږ دا خیال دی چې نه دوی سره اقتصادي پوهان شته، نه ورسره تګلار شته او نه ورسره بصیرت شته. دوی حکومت دا مهال په پخوانو اقتصادي تګلارو چلوي او د دې لوی مثال دا دی چې کله وزیر اعظم چین ته په سفر وو نو هلته یې د سی پیک منصوبې تعریفونه کول. دا منصوبه زمونږ حکومت د چین سره په ګډه جوړه کړې وه. د کلنا چې موجوده حکومت په واک کې راغلی، د اقتصادي ستونزو له امله د نړیوال صندوق یا IMF، چین، سعودي عرب، متحده عرب امارات او نورو هیوادونو سره د مالی مرستو په لړ کې په خبرو اترو او سفرونو کې بوخت دي. د پاکستان رسنۍ وایي چې هم په دې لړ کې به وزیر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په 6 د ملیشیا سفر هم کوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لاندې صفې 2113. 15,000 14,500. اول زرا تسواتیا کلو هرتز. وسم ورزو د بلوچستان صوبې ته چرته چې لتیر سم مهاله امنیتي ستونزې مخې ته راغلي، وخت په وخت پر امنیتي ځواکونو باندې بریدونه ترسره کیږي. د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګ ساتلو داویک په داسې حال کې کوي چې تیرو څو ورځو کې دغه صوبه د پرتشدد پیښو شاهد و. دغه سیو پیښه تیره ورځ د کوټې سره نږدې په مارګټ سیمه کې وشوه چې پکې د افسي ځواک 3 سرتیري وژل شول او 3 نور ژوبل شول. دا چې آیا حکومت په سیمه کې د امنیت په اړه څه تګلاره لري او کنه، په دې اړه زموږ همکار مجید بابر رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت داوه کوي چې په صوبه کې د امنیت صورتحال د تیرو وختونو په پرتله ښه شوی دی. دا خبره تیر ماسخوتن د ترانسپورت او صوبایي رابطو صوبایي وزیر عمر خان جمالی مشال ریډیو ته په داسې حال کې وکړه چې تیر ورځ کوټې سره نږدې په یو بمی چاودنه کې د اف سي ځواک شپږو سرتیرو ته مرګ جوب لاوړېدلې. ښاغلي جمالی زیاته کړه چې دا مهال پاکستان جنګي حالت سره مخ دی. د کله نه چې ما د وزارت سوګند پورته کړی نو د صوبایي کابینې غونډه نه ده شوې، خو تمه ده چې راتلونکي اونۍ به د کابینې غونډه کیږي. خو زموږ امنیتي ځواکونو په تیرو څو میاشتو کې د امنیت په لړ کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې، نو ځکه د کوټې تر څنګ د صوبې عمومي امنیتي حالات ښه شوي دي. دا ډول انفرادي پیښې رامنځته کیږي. مخکې کراچۍ کې یوه پیښه وشوه، بیا په نورو سیمو کې هم داسې یو نه یو پیښه کیږي. خو زما په اند د دې حل په مقامي کچه نشته، بلکې چې کوم حقیقي ذمهوار دي هغوی د دې پوښتنې ځواب ورکولی شي چې دا حالات به څنګه ښه کیږي. خاغلی جمالی دا دعوه په داسې حال کې کوي چې د تیر خالی پورس په یاد صوبه کې د پولیسو یو پخوانی افسر نعیم کاکړ هم په یو هدفي پیښه کې ووژل شو. بلخوا د پخوانی حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال وایي چې په عمومي توګه په ټوله صوبه او په خصوصي توګه په کوټه کې د دوی حکومت امنیت ځای پر ځای کړی و.
چې موږ راتللو په 2014 کې د ماښام پر اذان بندېدل، موږ په خپل ټینیور کې کوټې ته مکمل امن ورکړ. او دویمه خبره دا ده، موږ د جګړې په زون کې ژوند کوو. واقعیت هغه وخت هم یو نیم کېدل، لیکن موږ مکمل امن ورکړی. اوس دا یو داسې حالت راځېدلی دی، داسې حالت ته خبره روانه ده چې بقاعده پر یوه لویه لار باندې خلک ځان محفوظ نه بولي، او د سر و مال خطر ورته پېښ شوی دی. او د حکومت تر ټولو اوله ذمهواري دا یې چې خلکو ته د سر و مال تحفظ ورکړي. پارون سړی وزل شوی دی، د پولیس سابق افیسر. د دې ټولو واقعاتو موږ مزمت کوو.
صوبایي حکومت او پولیس وایي چې د دې پیښو پلټنې پیل کړي او ذمهوارو ته به سخته سزا ورکوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د تبلیغي جماعت یو مهم مشر او د دوی امیر حاجی عبدالوهاب پرون په لاهور کې وفات شو. د جنازې مونځ پرون ماښام په لاهور کې پرایوند سیمه کې وشو او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1940 کال راهیسې د تبلیغ په چارو بوخت او د یو ښه مبلغ په حیث شهرت لاره. د پاکستان لوړ پوړو چارواکو د نوموړي پر مړینې خپګان ښکاره کړی. په دې اړه یو رپورټ لرو چې له یوې دمې وروسته اورېدل شي. د پاکستان د تبلیغي جماعت امیر حاجی عبدالوهاب د جنازې لمونځ پرون مخام په ریوند کې وشو او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د نومبر په 13 د ورپېښې ناروغۍ له کبله د لاهور په یوه روغتون کې مړ شو. پر همدې ورځې د مخام تر لمانځه وروسته د ریوند د اجتماع په میدان کې د جنازې لمونځ وشو چې ورته د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه زرګونه کسان ورغلي ول. د وهاب عمر 95 کاله و او له څو ورځو راهیسې په روغتون کې بستر و. د نوموړي د جنازې لپاره له کراچۍ او نورو ښارونو څخه هم خلکو په بیړه د الوتکو ټکټونه واخیستل او لاهور ته پرواز وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړپوړو چارواکو د حاجی عبدالوهاب پر مړینه خفګان ښکاره کړی. دغه کورنۍ او پلویانو ته تسلیت وړاندې کړی دی. عمران خان ویلي د یو مذهبي مبلغ په حیث به د حاجی عبدالوهاب خدمات قام تل په یاد ساتي. د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو وفاقي وزیر فواد چودري هم د تبلیغي جماعت تعمیر په مړینه خفګان ښودلی. ویلی دی چې نوموړی تل تبلیغ کاو او اسلامي د سولې د دین په توګه خود، نو ځکه به هر کال په رایوند کې تر حج وروسته د مسلمانانو دویم تر ټولو لوی اجتماع کېده. حاجی عبدالوهاب ته 1923 کال د جنوري په لومړۍ نیټه په ډیلی کې زوکړ او د پقام راجپوت. نوموړی د لاهور په اسلامي کالج کې زده کړې کړې وې. د هند او پاکستان له بیلیدو وړاندې د تحصیلدار په حیث دنده هم اجرا کړې وه. حاجی عبدالوهاب په 1940 کال کې د تبلیغي جماعت سره یوځای شوی و. نوموړی خپل ټول ژوند د تبلیغ کارونو ته وقف کړو. د 2013 کال په اکتوبر کې د نوموړي نوم له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره غوره شو. تر دې وروسته د 2014 کال په فبروري کې د تحریک طالبان پاکستان ځینو قوماندانانو غوښتنه وکړه چې د سولې په حکومتي کمیټې کې د حاجی عبدالوهاب، مولانا سمیع الحق او د اټومي ساینس پو ډاکټر عبدالقدیر خان نومونه هم ورګټ شي، خو حاجی عبدالوهاب خپل هیڅکله په دې ډول کمیټو کې کار نه وکړ.
دا مشال ریڈیو دا
د قبایلی زلو سره تړاو لرونکو ځوانانو یوې ټولنې فاټا یوت جرګې ځنې غړي چې تازه تازه د کلتوري تبادلې په یو پروګرام کې د امریکا له سفره راستانه شوي پرونې مشال لډیو ته وویل چې دې سفر ورله د امریکا د خلکو د ژوند په اړه مهم معلومات په لاس کې ورکړل. دوی وایي د هغه ځای د ولس او حکومت ترمنځ تعلق هم د پام وړ و. که خلکو د حکومت سره په حکومتدارۍ کې مرسته کوله نو حکومت هم د خلکو د ستونزو هوارۍ کې جدي اقدامات کول. د مشال همکار فرهاد شینواري له څو تنو سره خبرې کړې او دا رپورټ راستوله.
د فاټا یوت جرګې غړي وایي دوی په دې وروستو کې د تبادلې په یو تعلیمي او کلتوري پروګرام کې امریکې ته تللي وو او هلته یې د خلکو د ژوند معیار او حکومتي نظام د ډېر نږدې نه وکت او یو شمېر ګټور معلومات یې ترلاسه کړل. دوی وایي د بلدیتي نظام په اړه یې ډېر څه زده کړل او دغه زده کړه به په قبایلي ضلعو کې د اصلاحاتو لپاره په کار راولي. په دې هکله د فاټا یوت جرګې یو غړی د خیبر عدنان شینوار مشال ریډیو توای
دی پر مونږه مختلف ریاستوله لړو په امریکا کې کوم جوډیشری وا چې عدالتي نظام ورته وي چې انصاف چاته څنګه ملاويږي هغه د پولیس نظام هغه یک اقتصادي پروګرام چې هغه روزګار څنګه دی او هغه چې کوم کونسلو لګه څنګه جل تمګلوي جرګي هغه مونږ ټولو کته نو په دغه کې مونږه چې کوم نو ایکسپیرینس شو هغه کې ډیر زیات زده کړو شو.
د کورمی محمد سلیم وای د دغه دورې مقصد دا هم وو چې دی بل دو دستور نه هم ځانو نه خبر کړو
یادو هغه کلچر مونږ وګورو په کلچر کې څه کوم خصي زونه دي هغه مونږ راوړو دلته خلکو سره شیر کو شریکی کو او زمون کلچر د پاکستان کلچر د ملک کلچر د قبایلو کلچر دغه په باره کې هغه خلک خبر کوم څه زمونږم دا شی کلچر شته زمونږم دا شی مطلب سیستم د په ملک کې او مونږ دومره ترقی کړی د دومره مونږ تفاتی دي هغه کلچر ایکسچینج نومیم د کلچر ایکسچینج نو کلچر مطلب الته حکومت سدي هغه دلته راوړل کو تخیل او د دې زه اغه تخیل.
د فاټا یوت جرګي یو بل غړی د مومندو شاسوار وای چې هلته په امریکا کې نسلی یا مذهبي امتیاز نو او د هر نسل او مذهب خلکو یو بل ته احترام لاره.
انسان کو تور دے کو سپین دے کو مسلمان دے کو ہندو دے کو ہر سوک دے الته سوک ستا جامو تا ستا گاڑی تا او ستا کپڑو تا ستا دیشن تا نگوری الته دی تا گوری جتا دے انسان دا پرسونا بہتری او سمر تا کی انسانیت تے سڑی توب دے عزت تے احترام دے.
دا فاٹا یوت جرگی غڑی وائی دوی حسا کبی پا پخوانے فاٹاو موجودا کبیلی زلو کی دا سے اصلاحات راولی چھ دخل کو پا جوند کی ور سرا مثبت بدلون راشی. فرحات شنوار مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا
د جنوبی وزیرستان د احمد وام سیمې یو شمیر خلک وایي د دوی په سیمه کې غیر دولتي ادارې یا ان جی او ګانې سم فعالیت نه کوي. دوی وایي د نادارو اړمنو کسانو پر ځای دغه ادارې د شتمنو په کار راځي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي بیا وایي یادې ادارې د خلکو سره په اخلاص مرسته کوي او که چاته پر څه اعتراض وي شواهد دې له دوی سره شریک کړي. سیلاب مسجد رپورټ لري.
د سولی وزیرستان احمد دوام اوسیدونکي ویایي چې د میژا په سیمه کښې د غیر سرکاري ادارو چارواکي د خیر شګړې کارونه په انصاف سره سرته نه رسوي چې له مخې یې بې وسه خلک بې برخې او مخاور ګټې پورته کوي. د احمد دوام یو اوسیدونکی محمد رضوان په دغه باره کښې په دا رنګ ږغېږي
چې کما انجوز دو اف ای او دولته چار کوي هغه سامان میژ ته نه رکوي په داسې لوس ولګاړ ډای دی او غانم دی چرګی دی او دا د خپل ځان نه تج دی ټوکن چې کیم چا سره وی اغه ځنې په خیری شدی څو کو بجیا کو دنه په ټوکن مونږ نه ور کوي.
د سیمه نه د قومي اسمبلی نماینده مولانا جمال الدین مسعود ویایي چې کده احمد وام د غاو سدون کی د غا غلا د ثبوتون او شراره ته په ګوته کی زبد غونه کلاک پښتنا وکم
او بهر نه چې کیم چارو لا ژلې دی یا پیسې لا ژلې دی
آئی دے مسجد تا دے اخلاص پر بنا بند ہے اوپر دیکھ سامل شاہ دا خلق واتا عبود شی کیم کرندی دی آغا آغا شای پر صحیح طریقہ سا نہیں سمالا دی نو دے کسنے تا خوز دہا دا مشورہ کا وہا دے دا دا سا وکو کنا چی دے چاہ ری پیز نوخسی وی کیم کاز نوخسی وی دا ورا مربانی دا وکو یا ویتا آفر کرائی چی آغا دا متا پر نشان کو متا دیر وشای انشاءاللہ تعالی سے تو سا خدا کا وہا چی دے دا تا زنا پر رجبا
سلاب مسعود مشال ریڈیو احمد وام سویلی وزیرستان
د سیلاب مسجد د رپورٹ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو ځکه چې پیښور کې ټیک لس نیمې بجې دي ظفر خان په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز دراوروي
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په پاکستان د مرستو د بندولو د پریکړې دفاع کړې. پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې ټرمپ وویل پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه کوي. هغه تور پورې کړ چې پاکستان په خپله خاوره د افغان طالبانو حقانی نیټورک د ختمولو په موخه ګامونه نه اخلي. ولسمشر ټرمپ اسلام آباد د القاعده سره په مرستو هم تورن کړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند په اقتصادي تګلارو په داسې حال کې سختې نیوکې کړې چې وزیر اعظم عمران خان د هیواد د اقتصادي حالت ښه کولو په لړ کې د اتوار په ورځ د متحده عربي اماراتو سفر وکړ. د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری پرون په ګلګیت کې جلسې ته په وینا کې وویل د اوسني حکومت د راتلو سره ګراني زیاته شوه او ولسي خلکو ستونزې زیاتې شوې. مسلم لیگ نون ګوند وایي اوسنی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو لپاره کاري ډله او پلان نه لري. خو حکومتي چارواکي وایي له سعودي عربه به نن یو ارب ډالر د پاکستان قومي خزانې ته ورشي. د بلوچستان حکومتي چارواکي وایي په دغه صوبه کې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی. پرون ماښام له مشال رډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د ترانسپورټ او صوبایي رابطو وزیر عمر خان جمالي وویل امنیتي ځواکونو د کوټې په ګډون په ټوله صوبه کې د امنیت د پر ځای کولو لپاره ګټور ګامونه پورته کړي چې له وجې یې په سیمه کې امنیت بهتر دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کوټه کې د فرنټیر کورټ په سرتیرو بمي برید درې سرتیري ووژل او درې نور یې ژوبل کړل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د حکومت او وسلوالو ترمنځ به په 15 میاشتو کې د سولې موافقه وشي. خلیلزاد پرون په کابل کې د خبرې غونډې په مهال هیله څرګنده کړه چې طالبان او دولت به د ولسمشریزو ټاکنو مخکې په سولې موافقې ته ورسیږي. افغان دولت په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن ایران ته سفر کوي. رویټرز او ای پی خبري ایجنسونه وایي چې ریمی هنټ په د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په اټومي تړون خبرې
او ظفر خان چې د خبرونو لنډیزې دراوره اوریدونکو په دیني مای کې دوه نس پروګرامونه یو په بل پسې اوریدل شي. له منور شانه به روښانه مستقبل پروګرام اوري او ورپسې به ستونزې او سرکار کې مجید بابر ستاسو کوربه وي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. مدرسه په تاریخي او مانوي حیثیت کې اسکول مکتب یا خوونځي ته ویل کیږي چیرته چې نوې کول هر ډول زده کړې کولی شي. په اسلامي تاریخ کې هم مدرسې زیاتره د اسکول رول لوبولی او لوی لوی عالمان پوهان او ساینسدانان یې پیدا کړي او د ژوند هرې برخې ته یې قابل او پوه خلک ورکړي دي. خو په تیرو څو پیړیو کې د مدرسې کار زیاتره یوازې دینی زده کړو ته ځانګړی شوی چې پکې زیاتره مدرسې زده کوونکو ته د اسلامي او مذهبي نصاب ښوونه کوي. بل اړخته یو شمېر داسې مدرسې شته چې پکې د دینی زده کړو ترڅنګ عصري علوم هم ښوول کیږي. دې لړ کې له وفاقي حکومت نه علاوه د بلوچستان صوبایي حکومت هم یو لړۍ شروع کړې چې پکې به په مدرسو کې د عصري زده کړو لپاره د دینی عالمانو سره غونډې کیږي. په دې ورستیو کې دغه ډول یو غونډه د یادې صوبې په پښین ضلع کې وشوه. د بلوچستان د کلیوالو سیمو د مرستندویا ادارې یو چارواکي فتح شاه عارف چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې وه په دې هکله مشال ریډیو ته وویل
دا ټیم هم د هوم ډیپارټمنټ کوم ریپورټ په هغه کې کم او بیش او وشتاو شپېته مدرسې چې دي په هغه کې وي. خو لیکن مسله دا ده چې د هغه تر اوسه پورې کړه ریکارډ بیا هم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره نه سره په هغه کې صرف دغه دی چې دا یو ډېر غټ کار دی او د دې غټ کار کولو لپاره چې دا او وشتاو شپېته مدرسې هم کم انسټیم کیږي په هغه کې زموږ اندازه دا ده چې په هغه کې درې لکه طالبان سبق وایي او زموږ د اندازې مطابق د دې مدرسو نه لکه شاوخوا طالبان چې دي هغه د کاله فارغېږي. د دې لپاره دا ډېر ضروري دی کچېرې د تعلیم پالیسي چې جوړېږي که په هغه کې چېرې صرف دې ته یو لاس ونیول شي او په ادارو کې زما خیال مشکمه چې د بنیادی مهارتو کومه خبره کوو، د دې سره هغه ټول ادارې چې دي هغه باید چې لکه بلوچستان وکیشنل ټریننګ سینټر انسټیټیوټ دی هغه ورسره وتړل شي او په پالیسي کې دا شیان چې دي هغه ورسره واچول شي.
نوموړی وایي که حکومت د مدرسو په نصاب کې فني زده کړې او عصري علوم شامل کړي نو له دې فارغ شوي ځوانان به هم په ټولنه کې خپل کردار په ښه توګه ترسره کولی شي.
دا هغه نه به دوه کاره وشي، یو خو دا دی چې د دې تعلیمي ادارو چې کوم طالبان را فارغېږي هغو ته به د هنر او د زده کړې یو لاره یو هغه به خپل ژوند چې دی هغه به ورسره تړی شي. بلې خوا ته دې ادارو چې کوم اسناد دي د سرکار په اکثرو ځایو کې هغه قابل قبول نه دي، نو د هغه لپاره موږ دا دغه کړي وو چې د دې ادارو سره باقاعده په عصري علومو کار وشي او د عصري علومو موږ د دې نصاب چې دی هغه نه کوډیستر به بلکې د خپل نصاب چې دی هغه تر هغه ځایه ورولو. د مدرسو چې کوم طالبان دي هغه د پنځم په امتحان کې باقاعده برخه ولري او هغه د اتم امتحان ته هم باقاعده راشي او په هغه کې برخه واخلي تسلیم شو د سرټیفیکیټ به درته په لاس ورشي. یو بلې خوا ته به د عصري علوم چې دي هغه به هم برقرار وساتي او هغه به د هغه بعد میټرک هم چې دی به میټرک هم کوی شي، د هغه بعد پرایویټ ایف ای ته هم افیر کېدای شي، د ریګولر ایف ای سي هم کوی شي، دوی د خپل تعلیم چې دی دا تر پوسټ ګریجویشن پورې وړای شي.
هلته د پښین ضلع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند مشر مولوي کمال الدین ګیله کوي چې د مدرسو زده کوونکي د خواندګۍ په قامي شمیرو کې هم نه شمېرل کېږي.
موږ خو یقیناً دا د ځان د مدارس سره جفا او ظلم بولو چې تر اوسه پورې هم دې کله شر خواندګي پیشوي په ملک کې، نو د دې کوم شهره او شای په هغه شهره خواندګي کې دا موږ کم د مدارس کوم فضلا دي دا دوی په د خواندګان کې نه راوړي. دا موږ د معاشري سره د مسلمانانو د علما سره جاتو بولو، دا یک خطه چې موږ د شي انسانانو سره یو شو معاشري کې دا دغه انسانانو د دغه مشکلات وي د ملک په حاله مشکلات وي موږ دا غواړو چې دا بقاعده د سرکار په تر باندې کې موږ کوم سند دی هغه بالکل مکمل در کوم سند چې لري نشي یادی کالج را یاد اسکول غش با قاعده پر غبندی د مدرسې تعالی علم د سرکار په هر اداره کې خپل خدمات سره انجام وی او سرکار چې کوم امتحانات هغه به شکور کوي دا مقدس مر مطالبه ده د مشه اشتمانه ده.
دا چې د مدرسو په نصاب کې د عصري زده کړو شاملولو په اړه دینی عالمان سره نظر لري، مولوي کمال الدین وای دوی تل د غوښتنه کړې ده.
موږ دا خبره کته نه کوو چې موږ د انګلیش خلاف یو، موږ د ساينس خلاف یو، موږ د نیک خلاف یو، موږ د مشتل علم بې شکه موږ په خپل ثقافت کې په خپل شکم د مدارس په اصول کې د غشان کوم سره کوو چې موږ په قاعده مدارس کې وایو بچان ته وایو بچان په دې باندې په قاعده په کوو په قاعده په معاشر کې په دې شکل جوړو چې هغه په معاشر کې به هر ځای کې د انسانانو د مسلمانانو په کار باندې ورسی پرایوټي دارو کې دا شی کېدل شي نو موږ هم کولای شو کوم دی فاک بورډ دی دا بورډ خپل مشران دي دا خپل یو اصول دی هغه چې بکړه ناس کې دي چې کناس کوي شي دا خبره ټول حل کېدل شي دا حل کېدل لري. دا تقریبا نو موږ سره ډېر مثالونه سره په کراچي کې د علوم چې کوم مدرسه ده چې دا غي نظام دا غي سیستم دا غي کوم اسلام شعر سو کومینه او کی وی ګوري نو بیا په دغه وخت په تاسو ولګیږي پاغو کی په زرغان ته دی واش په کده سبخان وای کپ کمپیوټر په زیره باندې مغو ته بقاعده خپل کمپیوټر نو شو کیږي او زموږ د دارون دیو بند چې کوم اصول دی پاکین دغه شیسته چې بقاعده دي شر موږ ماشومان سره د تعلیم سره سم سم دا غو چې کوم د معاش کوم دغه دی چې کوم ټریننګ ورکو هغه په دا باندې تربیت یافته کو.
هلته فتح شاه عارف وای په کار دی چې حکومت د غلطه په مدرسو او جماعتونو کې د دینی زده کړو تر څنګه د عصري علوم او هنري زده کړو لپاره کار وکړي.
د ولس به دا ټول سپورټ وي خو د دې سپورټ سره سره لږ ولس دی هغه دا هم غواړي چې د خلکو سره د هغو پر د روزګار په حواله باندې کار وشي او ولس خو دا دی چې خپل بچی چې مدرسې ته ورکوي نو د دې دا مطلب دی چې هغه په دې زده کړه کې باقاعده انټرسټیډ دی او دا د هغه خپله دلچسپي ده چې زما بچی چې دی هغه سبق ووایي. خو د بده مرغه چونکې د غربت دا پوزیشن دی چې هغه نه د کپړې ورته اخیستی شي نه د ماښام خوراک ورته اخیستی شي کتابونه خو ډېر دلیري کیسه ده خو لیکن صرف یو شی دا دی چې د رویو د بدلېدو کار په کار دی چې سرکار هم انسانانو د رویو د بدلون لپاره کار وکړي او هغه بدلون چې دی هغه زما خیال په اشتراک باندې راتلی چې که عصري ادارې او دیني ادارې او د دې ټول د دواړو زموږ رنګ د ایجوکیشن ایکسپرت چې ځانو ته وایي که دا او هغه علما احترام دا صرف خپلې ذمواري اساسه چې دا دغه ناروغي یعنی چیز چې کومې مسلې دي په دې علاقه کې د ټولو زما خیال دا دواړې خواوې چې دا ډېرې مهمې دي چې پر دې باندې کار وشي.
حکومت وایي چې دوی به یوازې د رجسټر مدرسو سره همکاري کوي، نو آیا د مدرسو ناظمین او مذهبي ګوندونه دې ته تیار دي او که څنګه؟ په دې پوښتنه مولوي کمال الدین وویل په مدرسو کې د عصري زده کړو په موضوع د تعلیم د ماهرینو نظر او د بلوچستان صوبایي حکومت موقف هم اوریدل شي. له یوې لنډې دمې پس
د مشال ریډیو روحانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې په دینی مدرسو کې د عصري علومو خوندلو لپاره سم امکانات دي، او آیا دینی عالمان او د عصري علومو ماهرین دې لړکي هلې ځلې کوي او که څنګه؟ د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په مدرسو کې د عصري زده کړو په حق لمو د بلوچستان تعلیمي بورډ د پخوانی مشر او ماهر تعلیم پروفیسر منیر احمد خان سره خبرې وکړې. دی وايي په پاکستان کې واکمنې طبقې تعلیم ته په عمومي توګه سمه پاملرنه نه کوي.
قومی ترجیحات کی د تعلیم دغه شی هغه ډیر لاندې دی. داغه په نتیجه کې په دې ملک کې تعلیمي فاتفریق یو نه پیند تینګش پښ کې سم اډوكيشن زدي کنه د مدرسو یو نظام یې تعلیم دی، هغه نو بچان ته سبق لري ته واغه یو مذهبي دی، مګر د هغه چې کوم سیټ اپ دی هغه هیستوریکلی او تاریخي تور څنګه یې وو سوې دی کنه مدا کوشش یوارنه د مشرف پښو کې مو څرګنده علامه خدای چا پام نو ورته چې د مدرسه خو یو سیټ اپ دی یو دغه
نو مولینا مو پختلی که حکومت په مدرسو کې اصلاحات کول غواړي نو هغه څنګه عملی کېدې شي؟ دی وای
اول خو تاسو دا معلوم شي باید چې دا مکمل سټڈی کړی وي چې په دا سیستم کې دننه دغه کمزوریانې دي، دغه نیمګړتیاوې دي، او دا پر دغه طریقه باندې حل کېدای شي. مګر ګوره دا ډېر سیریس کیسه ده، دا زموږ د راتلونکي نسلو د ژوند د هغو د مستقبل تاسو هغه یو څه ده که چېرې دوی دا غواړي کېدای شي ولې نه شي کېدای. په پارلمان کې باید قانون سازی وسی، مولوی صاحبان او د مدرسې خلک دغه راولي کښېني او هغه په دا پوه کېو حکومت قانون سازی وکړي بیا هغه بایندنګ وي باید پر هر چا باندې.
د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د شمیرو تر مخه په پاکستان کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي. بلخوا د تعلیم ماهرین او پوهان وایي په دې هیواد کې په زرګونو مدرسې دي چې په لکونو زده کوونکو ته دینی تعلیم ورکوي. که حکومت د مدرسو کې د عصري زده کړو سلسله شروع کړي نو له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره به ډېره کمه شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تلیم شي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلی او سلامونه او منی. د نن په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو زده کوونکو په پیښور کې د درې ورځو احتجاجي ناشته په دې مخه کړې چې د انضمام سره د دوی ستونزې نورې هم زیاتې شوي. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی تعلیمي ستونزې دي په ترجیحي بنیادونو حل کړل شي. همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نن چې کومه مونږ درنه ور کړی دی دلته پریس کلب مخې ته پېښور، زمونږ مقصد واضح دی. من چې مونږ د مطلبې چې کومې دي زمونږ دا دي چې مونږ سره کوم اصلاحاتو نه مخکې وعدې کړې شوې وې چې تاسو کوټه به ډبل شي او اوس نه ډبل کېږي.
د دغه زده کوونکو په تعلیمي ستونزو مبني دی راپور تاسو ته پام را ګرځوم. دا ناری د هغو زده کوونکو دي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو سره تعلق لري. دغه زده کوونکو د خپل یو شمیر تعلیمي ستونزو د حل په موخه تیرونه د پېښور پریس کلب مخې ته تر درې ورځو پورې احتجاجي ناشته کړې وه. دا چې د دوی بنیادي ستونزې څه دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي ضلعو د زده کوونکو د اتحادیې مرکزي ویان زاهد شاه وایي:
جنان چې کومه مونږ درنه ور کړې ده دلته پریس کلب مخې ته پېښور، زمونږ مقصد واضح دی. من چې مونږ د مطلبې چې کومې دي زمونږ دا دي چې مونږ سره کوم اصلاحاتو نه مخکې وعدې کړې شوې وې تاسو کوټه به ډبل شي او اوس نه ډبل کیږي. دویمه دا زمونږ چې کوم مشومان دي هغه ته فاټو سیکرټریټ نومینیشن لیټر لیټ ورک، اوس هغه ته یونیورسيټي والا ایډمیشن نه ورکي. هغه ته مسله ده دلته چې فاټو سیکرټریټ راشي چې ایډمیشن نه ورکي، دوی ورته ځان له وکیل ونیسته چې هلته یونیورسيټي ته لاړ شي، هلته ټایم تیر شوی ده، هغه ته ایډمیشن نه ملي.
په دغه احتجاج کې موجود د کرمې قبایلي دلې سره تعلق لرونکي محمد عالم بیا وایي چې د قبایلي دلو د انضمام په موقع دوی سره ژمنې شوي وي چې ورکل شوي مراعات پتر نه اخلي.
مطلب چې کوم د قبایل اسٹوڈینٹ سره کوم زیاتی کیږي، ظلم کیږي، فکر دي چې دا ونه شي او دا کوم سپورٹس میرٹ لگی دا په میرٹ بیس باندې وشي، تعلقاتی بیس باندې ونه شي، او چې کوم د بغاز سکالرشپ راځي په کار دي چې دا صرف د فاډه د پاره شي، د سټیز د پاره نشي. چې کومه فاډه هغه کې به کېږي انضمام شوی په کار دي چې د فاډه کوم رولز دي، هغه رولز رګولیشن د فاډه د پاره فالو شي. مونږه اګنور کیږو، ار یو فیلډ کې اګنور کیږو، ځکه چې مونږه هغه ته میرٹ ته غو کو ڈاکومینٹ جمع کو نو میرٹ کی مونگا اگنور شو، اگر پرسنٹیج مو تا نہ شو کی گی چھ کم مونگ تا یہ خشوئی.
دا ادم خیلو درے سرا تعلق لرون کے کاشف احمد اپریدے وائی چھ دا دوی پسیما کی چھ کما فاٹا یونیورسٹی جوڑا شوئی دا پا حقی کی دا قبلی دلو سرا تعلق لرون کو تا پا ملازمت کی ترجیح نورکل کی گی. او زیادتوی
دا مونگا دا فریاد پا مختلف شکلونو کی دا کچھ کما نن زمونگا مین ایشو دا اغاز مونگا دا فاٹا یونیورسٹی پا باری کی دا چھ دی کی کمی برتی شوی اغا غیر آئینی و غیر قانونی دی. کوئی لگا زبا دا اگریکلچر یونیورسٹی مثال در کما چلتا کی کم اگریکلچر یونیورسٹی دا چھ کم دا جاب زیاد اپرچونیٹی دا اغا خلیل تا ملاوی گی، خلیل چھ کم کام دے. مونگم تی ہم دا مطالبہ کو چھ کم دا ایک نہ دا چار پور اسکل دے دا تا افار پیشاور افار کو ہر خلکو تا ورکا، او چھ کم دا ایک نہ دا سل پور دے تا دا ٹول فاٹا خلکو تا ورکا.
پا دغ احتجاج کی برخا خستون کی دا کرم قبیلی دلی سرا تعلق لرون کی نائلہ الطاف وائی چھ دا دی غختنو پلر کی دا خیبر پختونخوا گورنر شاہ فرمان سرا دا اتحادی دا نور و مشرانو ترسنگ ملاقات کڑے وو.
شاہ فرمان سرا سر زمونگا میٹنگ ہم وشو او اغتم دا خبر مونگا اوکا چی سر اغا دری ورز ندر تا درنا ناس تا اغیتا سو اوکو کنا او پوٹی خبر ورطا ورشوا چی لکا فاتا مرجر مونگ تا سر ایڈوانٹیج خوصا پوری ملاو نشو نو مونگا اوکا تو کنا خو آر ڈیس ایڈوانٹیج رتا ملاو شو چی دیر یونیورسٹی آنی که خلق دا غا کمپلین کئی چو کوٹای ختم کری دے بلکل پنجاب یونیورسٹی کی خبر شاکولا کنا نو اغا شاہ فرمان دا غا ہوئی چی دا غا ایلیگل کار شوی دے کچا هم دا سی کڑی وی چی فاتا کوٹای ختم کری وی انسٹیٹوشن نگا دا غا خبر بلکل پکشتانا مطلب کوٹا خو مونگا ہمیشہ ویلی دی چی فور دا کمنگ 10 ایئرز اغا بو کوٹا مینٹین ستو خو دا غا خلق بو اوپن تا ہم راولو کنا چی دا اوپن نی ہم بی کمپیٹ کئی اور سرا کوٹا بو تا 10 ایئرز پوری وی
دا قبلی دی لو سرا دا تعلق لرون کوز دا کون کو دا غستون زمی دا خیبر پختونخوا دا تعلیم دا وزارت زانگری سیکٹری ارشد خان مخیتا کی خواد دی او پسر کی میتری وو پختل چی
ارشد خان سیب دا قبلی دی لو چی کم دا کون کی دی دوی دا پریس کلم مخیتا و احتجاج هم کرد دوی غختنا کی چی رزا مون کمی کوٹا وا یا پا پروفیشنل کالجونو کی یا زمون کم سکالرشپ وی دا دی انزمام سرا پاگی خوب سفا فرق نه پروزي
کوم پوری چې د فاټي د مرګ تر تعلق ته نه هغه هغه کې لکه تصویر وسرو وکړ کیږي لکه چیف سیکریټری او اډیشنل چیف سیکریټری فاټا لګیږي او هغه د پاره هغه پالیسی د وس کار کوي لکه هغه کې زیات امکان دا دی لکه مالا ډاکومنټ د لیندو چې کوم خبرې مو ولیدل هغه دا دی چې څو وخت پوری به ان شاء الله د خلکو د کوم مراد تنا او بحالي حکومت پالیسی پالیسی
نو ارشد خان صاحب تاسو وایي چې رقم د چکمې محکمې د خیبر پختونخوا سره زم کیږي نو دغه محکمې به د پراتونکو وختونو کې خپل تګلارې بیا جوړي حکومتي تګلارې
ګوره قانونا که خبره کوو نو کله چې ادغام وشو نو فاټي چې کومه علاقې سابقه فاټي چې کومه علاقې دي اغوس د اغه ټول قانون د لاندې د کوم د لاندې چې د خیبر پختونخوا نور علاقې او هغه به هم هغه نمونه فنکشن کوي کوم چې لکه زموږ نور موکمې فنکشن کوي خو چونکې د فاټي د خلکو هغه چې کوم یو سپیشل حالت دی او د ځانونو باندې سخت تیر شوې ده نو د ټکسونو په مت کې او د نور مراتو په مت کې حکومت د اراده لري چې تقریبا د سرور پنځو کال لپاره دیول پیکج ورکړي چې هغه ښکار شوی نه دی دا اراده شته د حکومت او په دې باندې خبرې ترې
بل ارشد خان صاحب چې کوم په پروفیشنل کالجونو کې د دوی ولس سیټونو کاو کوي د یوې قبایلی ضلع نو هغه کدا انضمام شي نو دا به بحال پاتې کیږي تر سمو دي ستاسو د خبرې تر مخه کنه دا به ختمي
اجه خو چې کله ادغام وشو دا د ډیسټریکټ ته لکه اوس خیبر ټرایبل ډیسټریکټ چې دین هغه یو بل ضلع شان ضلع ده نو کوم پالیسی چې د حکومت د نورو د پاره یې نه هغه هم د دې د پاره یې لکه څنګه چې ما تاسو ته د تیر دوه سوالونو په جواب کې ویل چې حکومت دا اراده لري چې دی ولا یو سپیشل پیکج ورکړي نو د مالا په لیک کې څه دي چې د دې پالیسی راغلي نه دا خو لکه په دې خبره باندې باس کېدو په مقتدر ولکو کې چې دی ولا موږ د سم مودې د پاره د یو کوښښ نور کوجه دا رورو خپل زیات راورسي سو وخت لپاره دی ته زیاتی بدلسه ډیولپمنټل پیکج یا د شندې په تعلیم کې کوټه چې نه غبال پاتې شي
پلس شې سپ چې کوم د قبایلی زلو د تعلیم محکمه وایا د تعلیم چې کومه تګلاره وایا اوس چې د قبای د خیبر پښتونخوا نو پر دې کې څه فرق وو لکه د قبایلی زلو چې کوم زکون کې وغي ته زیات سهولتونه یا کم
نه دګي بلکې زه دا اویمه چې زه خدایم چې خلکو د پاره د خوشاله خبره ده او د حکومت یو ډېر فیصله کړی ده لکه د خلکو چې لکه سننه لکه ایجوکیشن ډپارټمنټ والے یا بل هر محکمه هلته والے نو کوم سرویسز چې په واټه کې دي نو شکر دی چې په خیبر پښتونخوا کې دا غیر نه ډېر زیات دي نو د فدرل حکومت هم دا یو اراده ده او د پروینشل حکومت هم دا اراده ده چې دا به په اکسلریټډ ان په زیات تیز قدم سره په فاټا کې دی وځي انټروډوس کوي نو مخکې دې فرق نه خو د او انستیشن یا ګورننس دون خنو سم چې د خیبر پښتونخوا ګورننس خو ان شاء الله البته کې د محکمو ګورننس یا د غیر پرفورمنس په نور خکیږي او د غیر ټولو فائدې به خلکو ته رسي چې په دې کې د خلکو لپاره फायदा او خبر شته او سپټ خبر
صحیح بل تاسو دا دغه خبرو کده خ گورننس خبرو کا په قبایلی د لوک دا یو ډیر غټ سلوی استونه و چې را استادان بنتل یا چې کوم دغه زیات تکړه پروفیسورانو استادانو هغه به زړه نه خکولو نو آیا دا سه کوم قانون یا دا سه کوم لارښته چې د دې د مخه هر قبایلی د لیته به هر قسم استاد پروفیسور دا به خامخازي
خبر پورتونخوا چې کوم تعلیمي ایلمنت سکل ایجوکیشن دی اغه د استادانو یو خاص مقدار د شاګردانو په اړه کې لري لکه دی اغه دا خبره یقیني دی چې یو سکول هم د سینه چې پاره کې دی یو استاد دی که کوم څوک دوه استادان دي او وسو پالیسی دا ده چې شپږ کلاسونه دي او شپږ استادان دي نو دغه پالیسی به د فاټه ته هم اپلیکیبل دي دا شانت موږ اوس چې کوم د پرایمري سکول لپاره یا کوم تجربه ډیسټریکټرز وایو نو هغه کوم د متعلقې یونین کونسل کسان برتي کوي او په هغه یونین کونسل کې څو کوالیفایډ کس نه د ګاونډي یونین کونسل کس برتي کوي نو ان شاء الله چې د هغه سره دغه پالیسو د فاټې ته د فلو سره به فاټې خپل خلکو ته روزګار ملو شو اته کوم سکول نه دینه پاري کې به کم سه کم دو استادان یا د سلويخت مشومان په سر باندې یو سر چې د زموږ رسولان کې جوړ شو دا او یا چې کوم زموږ نوې سکول چې باغې کې شپږ کمرې دي شپږ استادان دي او یو په کلاس فور دي
ارشد
صاحب چکم په قبایلی ضلعو کې د سکولونو وضع وه په تاسو ته هم معلومه ده مخکې تاسو دغه د فاټا د اف ډی ایم اے مشرم پاتې شوي وو چې په قبایلی ضلعو کې ډېر سکولونه وران شوي وو کالجونه نان فنکشنل وو نو په د دې انضمام سره آیا هغه بیا جوړېدی شي یا بیا د هغې کالجونه فنکشنل کېدی شي داسې کومه تګلاره کېدی شي د انضمام سره
نو په دې کې د فدرل ګورنمنت د طرف نه هم دا یو اراده کوي شوې ده چې هغه د لس کال لپاره کافي دي روپۍ د فاټې لپاره مدې ډیولپمنت لپاره چې مختص کې هغه باندې لګي او دغه سکولونه به هم چې کوم د سوشل سېکټر دی لکه سکول دی اسپیټال دی واټر سپلای دی دغه فندونه به هم په غیر باندې استعمالېږي او چونکې دا د الله فضل دی چې د خیبر پښتونخوا لکه زه بار بار دا خبر کوم چې لکه دلته کې چې کوم د ګورنمنت دغه حالت دی هغه زه دایم چې ټول سبونه خدي هغه به فاټې ته ولاړ شي او د پیسو چې کوم لکه هغه کوم چې میکسیمم یوټیلایزیشن دی اپټیمم یوټیلایزیشن دی هغه به کیږي په دې وجه سره به د سکولونو هغه کنسټرکشن ان شاء الله ضرور شي دغه رنګ د خیبر پښتونخوا پالیسي دا ده چې دلته کې د جنکو په سکولونو باندې د کوم چې سره ډیولپمنټ فند نه موږ چې وو د جنکو سکولونو جوړو د هغه په مقابله کې درې ځله کار جوړو لکه موږ دا وایو چې د جنکو د سکولونو د لکانو په برابر شي
احتجاج کوي یا
مطلب چې افیشنت اوسره دی او ښه پښتون سره دی ارشد سره ملويږي او بیا ځي الله بنګش چې دا د کوم ایڈوایزر دی هغه هم ښه مطلب دا چې سوشل سیکټر نه دی او زما خل ډیر زیات فورت کمینګ دی دا هو سر دی را بیتو کیو بنګش ته د کوهارت ته ټرایبل د ډیزاین مز دی دی هغه د پاره ښه خبره ده چې بنګش سره دی
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
کپن دے حسین سپ سپ Tapa tapa.